فوٹوگرافی یعنی ویڈیو جوڑول په بخش کې فوټوګرافي او همدارنګ بلاګینګ یا سوشل میډیا بخشونه هم پکې وو. دوی څنګه د فیسبوک نه استفاده وکړي، څنګه د ټویټر نه استفاده وکړي، څنګه بلاګ جوړ کړي، څنګه ترې استفاده وکړي، همدارنګ د ټریننګونو درلودل سي اکس باید کومې ځانګړتیا ولري او اکس باید څنګه واخیستل سي. په دې ټریننګونو کې هم انجینو برخه اخیستې وه، هم هلکانو برخه اخیستې وه. تقریبا اترین 1900 شاوخوا شاګردان فارغ شوي.
ملګرو لکه وړاندې مو ویل چې دغه فیسټیوال له تیرو دریو کلونو راهیسې جوړیږي. ویل سږ کال په کې کوم پرمختګ شوی و او د نورو کلونو له فیسټیوالونو سره توپیر څه و؟ نو سید خان روحي وویل
په تیرو کلونو کې چې کوم شاګردان روزل کېدل هغه یوازې په بیسیک کورسونو کې درس وایي، ابتدایي درسونه. خو سږ کال موږ په ټولو ولایاتو کې هم ابتدایي کورسونه مخکې بولی دي لپاره جوړ کړي او هم مو پرمختللي، یعنی په دې معنی سید ابتدایي صنفونه مو هغه ممتاز شاګردان سره هغوی ډېر علاقه درلودله، لیاقت یې درلوده. هغه کسان د مختلفو صنفونه د دوی راټول شوي دي او دوی لپاره یو پرمختللی صنف یا ایډوانس صنف جوړ شوی، پرمختللي کورسونه هم دوی واخیستل.
راځي همزولو د دغه فیسټیوال له دوو ګډونوالو واورو چې څه وکړل او څه پکې زده کړل.
محمد جاوید مهربان هستم، یک تن از اشتراک کننده.
محمد جاوید مهربان یم، د ځوان خبره فیسټیوال یو ګډونوال. هر ځوان د یو هنر سره مینه لري. زه په خپل د عکاسي هنر سره ډیره مینه لرم. دلته راغلم او په ټریننګ کې مې ګډون وکړ. سو وایي چې عکس په خپل یو موضوع بیانوي یا دا چې عکس په خپل خبرې کوي. په دغو دوه درې ورځو کې و پوهیدم چې څنګه او له کومې زاویې یو عکس واخلم چې لیدونکو ته مې یو موضوع پکې بیان کړی شم.
زه یاسمین یم، ما دلته د بلاګ جوړول زده کړل او دا چې څنګه یو ویډیو جوړ کړو او هغه څنګه خپلې پاڼې ته پورته کړو، او د عکاسۍ په برخه کې مې د طبیعت له ښکلو منظرو د عکس اخیستل زده کړل. بله دا چې موږ ډېر وهڅېدو. دا لومړی ځل و چې زموږ اخیستل شوي عکسونه دلته نندارې ته وړاندې شول.
خان روحي هم د ځوان خبره فیسټیوال د یو کنداري ځوان ګډونوال ویډیو یادوي. دوستانو چې د دوی اداري او د خلکو ډیره خوښه شوه. همدارس دې زیاتوي چې د فیسټیوال په پای کې ځینو ممتاز ګډونوالو ته جایزې هم ورکړل شوې.
کندهار کې یو تعداد ویډیوګانې جوړې شوې وي او مستند فلمونه جوړ شوي. ټولو نه یو مستند فلم ډېر خوښ شو چې هغه په خپل هغه څوک چې ویډیو یې ویلې وي د ویډیوګرافي صنف یې ویلې وو، هغه د یو بل هنرمند په شون باندې کوتاه مدته فلم جوړ کړی وو چې هغه هم په هنر کې کار کوي، لیکن د هنر کار د هغه د کور روزانه مصارف نسي پوره کولی. د هغه یو کلیپ اخیستی وو چې هغه په بازار کې سبزي خرڅوي. د هغه هنرمند ژوند یې تشریح کړی خراب حالت کې د هنرمند ژوند په خلکو یې ډېر تاثیر وکړ. په زړه پورې هغه فیسټیوالونه چې موږ په ولایاتو کې درلودل، د هغه له لارې او د هغو ټرینرانو له لارې موږ ته ممتازه شاګردان معرفي شوي دي. هغوی ته موږ نقدي جایزې، فرزن وایس ریکارډر، کیمرا او بعضې نور شیان ورته ورکړل. سرټیفیکیټونه مو هم دوی ته ورکړل. هغې لارې نه موږ دا کسان یا دغه استعدادونه پیدا کړل. همدارنګ مې یو تعداد کابل ته راوغوښتل تر څو د نورو ولایتو له ځوانانو سره کښېني، خپلې تجربې سره شریکې کړي. یو پروګرام لرو د انټرنشپ په نامه. نو موږ کوشش کوو هغه ممتاز شاګردان چې په ولایاتو کې دي دوی ترمنځ یو هماهنګي وجود ولري او وکولی شو چې مختلفو ادارو ته دغه کسان معرفي کړو، که هغه فوټوګرافران وي، ویډیوګرافران وي او یا هم د بلاګینګ بخش وي.
همزولو تاسو له آزادې رادیو تاندې څنګه ته غوږی؟ زولو وای د ټوپک لمرمۍ چا پښتنه وکړه چې ولې دومره تیز یې؟ نو مرمۍ ورته ویلی وو چې شاته اور را پسې دی. زموږ ډیر ځوانان هم ځکه په کم عمر کې درنو کارونو ته لاس اچوي، له لیک لوسته او د یو ښه مسلک له زده کړې پاتې کیږي چې د یوې کورنۍ بوج ور په غاړه وي. بل خوا داسې ځوانان هم شته چې کورنۍ د ده ګټې وټې ته اړ نه وي. د داسې ځینو کورنیو ځینې ځوانان لټ او په تیار اموخته کیږي چې بیا هغه د چا خبره نه د دین شي او نه د څه دین. یو افغان ځوان عاشق الله زازی هم په داسې کورنۍ کې زیږېدلی دوستانو چې نه خوارۍ مزدورۍ ته اړ وو او نه د کورنۍ بار ور په اوږه وو، بس د ښوونځي بکسه به یې تر شا وه. خو د تیاری ته کې نه ناست. پوهېده چې همت کول او پر ځان کلک باور پر ځمکه پروت سړی تر تاج او تخت رسولی شي. راځي په سر کې ترې واورو چې یو وخت یې ولې د ځینو ځوانانو غوندې له اروپایي هیوادونو سره جوړه وه او بیا
ولی پاتې شو.
څنګه چې زه په خو بادو باندې پوه شلم، د مکتب نه فارغ وم، په پانتون کې داخل وم، فاميلي فشار را باندې وم نه چې کار وکم، خو بیا ما غوښتل چې خو موقف ته ورسیږم، خو کار ولرم. اصلا دغه فکر چې ماته د بهر را پیدا شو، مونږ په هغه وخت کې په پیښور کې اوسېدو، اول ته د اکثریت افغانان او هغه خواهش او قوي هدف هم دا و چې دوی باید ولاړ شي بهر ته، د اروپا خواته. نو ما کوم هماغه فکر را پاتې و، خو تصادفي شکل سره بعضې ملګرو سره مخ شلم. دوی ما سیوی یوړله، بانک ته ور تسلیم کړه، او بانک په هماغه مازدیګر باندې ما ته ټلیفون را وکړ، وایي سبا د انټرویو ده. ورغلم، اول مې امتحان ورکړ، ډېر اسان سوالونه یې و، ټول مې ورته ډېر زر حل کړل، او په سبا سره به یې انټرویو نه رانه واخیستل، او بله ورځ په کار باندې ولګېدم، کار باندې مې پیل وکړ. نو اوس ډېر زیات خوشحاله یم چې نه یم تللی، دلته ډېر ښه کار لرم، ښه ژوند زندګي لرم، خپلو خپلوانو په منځ کې.
عاشق الله د پکتیا ولایت د اریوب زازی سیمه ده. اوس مهال د سویټزرلند په یو پوهنتون کې په آنلاین بڼه په تجارت کې ماستری کوي. د په سر کې له یو بانک سره کار پیل کړ، له هغه وروسته بی بی سی ته لاړ، او بیا یو ایس آی ډی ته، چې د دې ادارې لخوا په یو ټریننګ کې له ګډون وروسته د خپل شخصي کاروبار کولو فکر ورته پیدا شو، او د سهیل ګلوبل ګروپ په نوم یې ساختماني، لوجستیکي او زراعتي شرکت جوړ کړ.
د یو ټریننګ لپاره مونږ د دفتر لخوا نه دوبۍ ته ولېږل شو، چې هلته ګرانټس او کانټراکټس ټریننګ و، چې د قراردادونو او د پروژو ورکولو یو ټریننګ و چې د امریکا د دولت له طرفه د سي خاصو کسانو ته جوړ شوی و. بیا په هغې کې ما هم برخه واخیستله. د ټریننګ نه چې واپس راغلم، یو فکر ما ته راولوېدو، ما وایي که خپل دفتر ولرم نو کولی شم کامیابه شم. بیا وروسته د هغې نه مې د یو ډېر واړه دفتر نه شروع وکړله. د اوله نه ما ساختماني، لوجستیکي او زراعتي پروژو دپاره کار کوو، ولې په ابتدا کې چونې ما عمر هم دومره ډېر نه و، او داسې ډېره زیاته تجربه مې هم نه درلودله، خلکو په اسانه باندې اعتبار هم نه کوو، او مالي دومره امکانات مې هم نه درلودل چې په اسانه باندې پروژې واخلم او سرته ورسوم. ولې بیا هم تقریبا اته میاشتې یو کال وروسته کاروبار مې ورو ورو وغځېدو، پروژې مې واخیستې، او زه وتوانېدم چې په مالي بڼه ځان قوي کړم، او وروسته د هغې نه په خپله پروژې پر مخ بوزم. دا څو کلونه کېږي چې ډېر ښه فعاله کار کوم، د اکثریت ارګانو سره پروژې لرم، د کلونو رئیسې تقریبا اوس ټولې پروژې او ټول کارونه مې په خپل مالي سپورټ باندې پر مخ بوزم.
روانم حوصلے میں دلوی دلے پاس دلی، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلی.
ملګرو، ځینو کسانو ته چې خدای ورځ ورکړي نو خپل ځان ترې ورک شي. خو عاشق الله وایي چې په ډیرو پیسو، خو موټرو او سپینو کالیو څوک ښه سړی نه کیږي، بلکې ښه اخلاق مو شخصیت جوړولی شي. دی وایي چې په شرکت کې ګڼ شمېر کارکوونکي تر ده ډیر مشران دي، خدای له هغوی سره ښه چلند کوي، او هغوی ده ته په درنه سترګه ګوري.
په ټولو کې مهم شی د انسان اخلاق دی، چې انسان باید ښه اخلاق ولري، او په څنګ کې ورسره په جامعې کې په یو ښه نوم باندې یاد شي. یو څه پورې خپل ژوند محدودول، چې ولا چې د ښه موټر ولرم، ښه کور دی ولرم، او ډېرې پیسې دی ولرم، ما په فکر دا مطلق غلط دی، او اکثریت وخت ډېر واړه کس فکر دی. دا شی سړی باید وسیع فکر ولري، په اجتماع کې ښه ښه کارونه وکړي. مونږ په دفتر کې اصلا داسې هغه دقیق نمبر سړی نشي ویلی چې څومره کسان دي مونږ سره کار کوي، په دې دا تړاو لري پروژو پسې چې مونږ په یو وخت کې څو پروژې روانې کړې دي، ولې په مسلسل شکل سره 250-300 نفره همیشه مونږ په پروژو کې کار کوي. تقریبا په حدود 90% کسانو عمرونه ایمانه ډیر. زه د ټولو خپلو کارکوونکو سره داسې چلند کوم لکه د خپل فامیل غړو سره چې کوم. تر ننه پورې مې د هیچ چا سره داسې تیزه خبره هم نه ده کړې، او ډیر زیات احترام کوم، او د ټولو نه ډیر زیات خوشحاله.
څه وایي چې د ځان په اړه خبرې زور غواړي دوستانو. زه چې عاشق څومره پیژنم، ګڼو داسې ځوانانو ته خیر ورسېدلی، او اوس یې هم ورسېږي چې هغوی پر ځان لا نه دي خبر. ما ویل له نورو سره د خپلو کړو ښېګڼو یادونه به راته وکړي، خو ځان یې ترې تېر کړ. یو بله ځانګړنې هم دا ده دوستانو، چې پر ځان کلک باور لري. دی وایي چې هیڅ انسان دی د بل په تمه نه پاتې کیږي، ناهیلی کیږي دی نه، ځکه چې په دنیا کې هیڅ کار ناشونی نه دی.
په دنیا کې هیڅ کار ناشونه نه. هر هغه څوک چې زحمت غالي کوشش کوي، ایمانداري پراسته او صداقت سره کار کوي، هغه نفر 100% خپل موخو او خپل اهداف ترسیږي که په هر قیمت باندې. او هغه څوک چې په ځان باندې باور نه لري، نا امید دی او همیشه د نورو په تمه باندې وي، دا خلک همیشه ناکام او وروسته پاتې کیږي. زه همیشه د وړوالي نه هر کار ته مې چې اراده کړي ډیر کلک په ځان باندې مې باور درلودلی او په خدای مې ډیره کلکه عقیده وه چې کوم څه مې چې غوښتي دي هماغه موقف ته رسېدلی یم، هماغه کار مې ترسره کړی دی. او اوس هم چې کوم اهداف چې زه لرم د هغو په هلو ځلو کې یم او 100% مطمئن یم چې د خدای په همکارۍ سره به ورته رسېږم. په انګلیسي کې یو ډیر غټ متل دی چې وایي everything you can imagine is real، وایي هر هغه څه چې تا په فکر په افکارو کې راځي هغه واقعیت لري. یعنی که یو انسان د خپل افکارو کې ځان ورته رئیسي جمهور هم ښکاره شي او دی ورسره زحمت وباسي، کوشش ورسره وکړي، زه خو 100% په دې باور یم چې دی 100% هماغه موقف ته ورسره رسېږي.
ملګرو په پای کې معشوق الله ځاځی له خپلو راتلونکو پلانونو خبروي او د هغو ګڼو ستاینلیکونو په اړه هم راته وایي چې د ده د دفتر پر دیوالونو نښلول شوي دي.
په هغه اولو مرحلو کې چې سړی کامیاب شي یا بعضې خپلو وړو ارادو ته ورسیږي، سړی ډیر زیات د خوشحالیو احساس کوي. زه هم ډیر زیات خوشحاله وم او ډیر زیات مې کوښښ کوو چې غرور رانه ونه شي، تکبر ونه کړم، څه رقم چې د ابتدا نه وم هماغسې متوازی پاتې شم. سړی باید هیڅ ډول سره غرور ونه کړي، تکبر ونه کړي او ځان د نورو خلقونه غټ ونه غنی. سړی باید کوم اخلاق چې مخکې د کامیابی نه درلودل هماغه اخلاق بعد له کامیابی نه باید ولري او د ټولو خلکو سره په ښه سلوک سره پر مخ لاړ شي. اهداف خو اصلا ډیر دي، خو ما اهداف دادی چې کاروبار مې چې څومره دی دینه نورم الله غټ کړم او د افغانستان د پاره مې چې چی شه دی لاسه کیږي وای کم. تاین لیکونه چې تاسو دلته ګورئ اکثریت ایمون دی هغه اورګانونو نه چې پروژې مو ورته سرته رسولې دي، دا غو څه خلاص تر وړي دي چې په غو کې د افغانستان دولت بعضی سفارتونه او بعضی نړیوالې موسسې چې په افغانستان کې په خیری شکل سره فعالیت کوي د یو کارونو مسرته رسولې دي، په اخر کې مطرح کړي دي. او هیله لرم چې الله دې په افغانستان ورحمیږي او افغانانو ته د توفیق ورکړي چې د خپل ملک په جوړولو کې لاس یو بل سره ورکړي او د وطن په ودانولو کې هلې ځلې وکړي.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
دوستانو تاندې څنګه هر شنبه او دوشنبه اوریدلې شئ، تر بلې تاندې څنګه مو په لاس
پر خوشاله زمان.